کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه په تو خبرونو پیلوم. طالبانو د امنیت شورا دا راپور رد کړ، ګنې دوی لا هم د القاعده سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوي راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهدی له ملا هیبت الله سره بیعت تازه کړی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته در اورو. د اروزګان اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د یو من غنمو بیه په څو ورځو کې له 310 پاکستانی روپیو 480 روپیو ته لوړه شوې ده. د اروزګان ولایت اوسیدونکي د خوراکي موادو د بیو له لوړېدو په داسې مهال شکایت کوي چې د غنمو د حاصل وخت په رانژدې کېدو دی. دوی وایي چې د غنمو ترڅنګ د نورو اړتیا وړ شیانو بیې هم لوړې شوې دي. د ملګرو ملتو په یو تازه راپور کې د پاکستان نظام ته د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ګواښ جدي بلل شوی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا ډلې چمتو کړی ویلي چې د پاکستانی طالبانو تحریک چې په افغانستان کې میشته زرګونه جنګیالي لري او د پاکستان د دولت پر ضد پر اوږدمهاله جګړې تمرکز لري. د پاکستان حکومت په ورستیو کې د افغان طالبانو د حقانی شبکې په منځګړتوب له پاکستانی طالبانو سره خبرې پیل کړې چې په نتیجه کې د اوربند موده غزول شوې ده. تاکل شوې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یک شنبه د ټکساس ایالت د هغو کورنیو له غړیو سره خواخوږي وکړي چې ماشومان په یوه ښوونځي کې وغوښل شول. ولسمشر بایدن د دلاور ایالت په پوهنتون کې د شنبه په ورځ په وینا کې په خپل هیواد کې د ماشومانو د ژوندانه د خوندیتوب په حق له خبرې وکړې. تیره سه شنبه یوه 13 کلن تنکی ځوان د ټکساس ایالت په یوالډن شارګوټي کې لومړی خپل انا ووژله او وروسته په یوه ابتدایي ښوونځي کې په ماشومانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې 19 ماشومان او دو ښوونځي دوه ښوونکي ووژل شول. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د نړۍ ټول هیوادونه باید ژر تر ژره د بیزو چیچک د مخنیوي لپاره اقدام وکوي او د خپلو واکسینو په اړه معلومات له نورو سره شریک کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان له ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي د څانګې مسؤول د نړیوالې روغتیا په کالنۍ غونډه کې وویل که لازم اقدامات وشي ډېر احتمال شته چې دا ناروغي په اسانه کنټرول شي. د بیزو چیچک ناروغي له کابو څلور لسیزو وروسته یو وار بیا په 2018 میلادي کال د افریقا په مرکزی او لویدیزو سیمو کې څرګنده شوه، خو اوس د دې ناروغۍ پیښې په امریکا، کاناډا، استرالیا، اسرائیل او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم ثبت شوي او تر اوسه ټول ټال 300 تنه پرې اخته شوي دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. امنیت شورا په یو راپور کې ویلي
طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه.
د روسیو ورځو په خنړیو پیښو کې لږ تر لږه 19 افغان ماشومان وژل شوي. په نورستان کې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور مخه نیول شوې.
اور مهار شوې د کوم ځای کې لګېدې مغه زیرې څه ساحه د سیوی چې غزمه کې د لارې اور خورې څوونه لري.
په کندهار کې کاربنګروي تر تیرو کلونو یې حاصل کم دی.
سلوی اشمانه 50 اسمانه مې تخم کړلې دي. ساش کار څه سره کمزور دي مرزونه یو کپدا خان.
او د اوکراین په ختیځ کې د جګړې وروستۍ حال درکو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبری ټولګه ز عصمت څاروان د شمشاد زدرن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو امنیت شورا وایي طالبان او القاعده لا هم سره اړیکې پالي، خو طالبان دا موضوع ردوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل نوي راپور کې ویلي د القاعده مشر ایمن الزواهری له ملا هیبت الله سره بیعت تازه کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې القاعده وخت د طالبانو له رسیدو د خپلې ډلې لپاره د نویو کسانو د ګمارنې او تمویل لپاره کار اخیستی دی، خو طالبان وایي د دې ډول ادعاو لپاره هیڅ سند او ثبوت نشته. جزئیات په دې راپور کې.
واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په خپل دریم راپور کې یو ځل بیا ویلي طالبان او القاعده سره نږدې اړیکې لري. په راپور کې راغلي د اګست په 1 کله چې د افغانستان نه د متحده ایالاتو وروستی سرتیری ووت، القاعده د طالبانو بریا او استقامت ونمانځه او روښانه یې کړه چې دواړه ډلې سره تاریخي اړیکې لري. راپور زیاتوي القاعده په افغانستان کې له هغو پرمختګونو راضي ده چې تیرو 16 کلونو کې یې اټکل کاوه، او دا ډله اوس په دې لټه کې ده چې څه ډول په افغانستان کې خپل شتون دوامداره او د خپلو وسلوالو لپاره خوندي پټنځایونه برابر کړي. خو طالبان دا راپور ردوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي. پاتې شو داسې ځینې ادعاوې چې په مخ راځي موږ هم اورو، واقعیت نه لري، د دې لپاره سند هم نشته، کوم دلیل هم نشته.
خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي د 2020 کال په اګست کې نړیوالو رسنیو خبر ورکړ چې د اوسامه بن لادن د امنیت پخوانی همغږی کوونکی امین محمد الحق سام خان د ګلبدین حکمتیار لیدو ته ورغلی و. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د القاعده یو شمیر نور غړي هم دا اوس د کابل په ځینو ډیپلوماټیکو سیمو کې اوسیږي او د بهرنیو چارو وزارت ناستو ته ډیر اسانه لاسرسی لري. خو راپور زیاتوي دا معلومات یې د څارنې ټیم نشي تاییدولی. ګلبدین حکمتیار هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په راپور کې په افغانستان کې د داعش حضور او فعالیت ته هم اشاره شوې او لیکي د 2020 کال لاګست راهیسي د داعش خراسان څنګه هم په افغانستان کې خپل بریدونه متمرکز کړي. راپور کې یادونه شوې چې په 2020 کال کې د طالبانو لخوا د زندانونو له ماتولو وروسته داعش ډله وتوانېده چې لا ډېر کسان جلب کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې 28 راپور کې د طالبانو رهبرۍ، اقتصاد او حکومتي جوړښت ته هم اشاره شوې. راپور کې لیکل شوې د طالبانو بیلابیلې ډلې د دوی د مشر حبت الله اخونزاده تر قوماندې لاندې په خپله ګټه کار کوي او حقاني شبکه د دوی تر ټولو بریالۍ او اغېزناکه ډله ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو ترمنځ د واک د ویش په اړه لیکلي د ډلې خپل یو شخړې چې د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په نوم لړ کې دي د کابینې او په نورو لوړپوړو مدیریتي پوستونو ګمارلي. خو د راپور په حواله دا ګمارنې د وړتیا له مخې نه، بلکې د دې کسانو د وفاداری او د طالبانو په لیکو کې د لوړ موقف پر بنسټ شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې د القاعده او داعش فعالیت ته اندېښمنه ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ څپو او چاودنو زور موندلی. په افغانستان کې ځینو خبري اژانسونو راپور ورکړی چې تېره اونۍ کې په بېلابېلو پېښو کې 1 تنه وژل شوي او 8 نور تپیان شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د رسمي شمیرو له مخې په تیرو 500 ورځو کې په افغانستان کې لږ تر لږه 19 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او وایي ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو بیه پرې نه کړي.
تیر 15 ورځې د افغانستان د ماشومانو لپاره له خنړیو پیښو ډکې وي چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف خبره لږ تر لږه 19 تنه افغان ماشومان پکې وژل شوي. پرون هم د کندوز ښار په باغ میر سیمه کې 2 ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي ده. د کندوز د پولیسو ویاند عبیدالله عابدي د جرمني خبري اژانس ډي پي ته ویلي چې دغو ماشومانو ته د هوان له یوې ناچاودې مرمۍ سره د لوبې پر مهال مرګ ژوبله اوښتي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په کابل او مزار شریف کې د چهارشنبې د ورځې په بریدونو کې 14 ماشومان وژل شوي. دغو بریدونو د درېو مینی بسونو مسافر او په یو جومات کې لمونځ کوونکي په نښه کړل. د مزار د پیښې یو شاهد عبدالله رویټرز ته ویلي چاودنه دومره سخته وه چې څو ماشومان اور اخیستی وو. دغه ځای کې چاودنه وشوه، اخوا کې 2-3 جسدونه پراته وو، یوازې ډرایور لږ ښه وو، ښځې او ماشومان سوځېدلي
وو.
په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد آک ایویا د ماشومانو په وړاندې د سخت تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. داسې یو هیواد چې له 4 لسیزو را په دې خوا پکې جنګ جګړو او بریدونو ګڼ افغان ځوانان او ماشومان وژلي. محمد آګایویا وویل ماشومان باید هیڅکله د لویانو د شخړو قیمت ادا نه کړي او ماشومان باید تل خوندي وي. ایووا وویل تیره میاشت په کابل کې په یو عالي لیسه او ښوونیز مرکز کې په یو لړ همغږو چاودنو کې لږ تر لږه 9 ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د راپورونو په اساس له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې 23,500 زیات ماشومان د جنګ جګړو او بریدونو قرباني شوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5 19.8
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو میترو اوریده لیسی.
په نورستان کې چارواکي وایي د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامدرې په ځنګل کې لګېدلی اور یې کنټرول کړی او په سیمه کې د یوه بل اور چې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ وه د پای ته رسولو هڅه کوي. د دې دښمنۍ له امله هر کال د شامدرې په ځنګل کې اور لګېږي او همداراز د یادو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې کېږي. اور د تیرې پنجشنبه په ورځ لګېدلی و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګرام ولسوالۍ د شامدرې ځنګل کې لګېدلې اور مهار شوې او همداراز هڅه کوي چې په شامدره کې د پترنګ او چاهل قومونو ترمنځ د پخوانی دښمنۍ پر اور هم خاورې واچوي.
اور مهار شوې د کوم ځای کې لګېدې مو غزیر څه ساحه د سوي چې غزمه کې د لارې اور خورې څوونو د لارې کوونو د لارې خو چنسی باندې څنګه وڅ شوې دي کوم ځای کې غزمه کې د لارې خورېږي نو هغه مغه ستپ سره نو ان شاء الله اور مهار د دښمنۍ باره کې مر ډېر جدي دي. هغه دواړو قومونو سپینګيري په پارون کې ډېر وخت باندې امیداروږي کې غزمه په خیر خوشي کړې دي. په ضمانت باندې دا هغه مسله شروع کو قانونن دواړو نه د ستون اغست دي.
که څه هم چې تر اوسه د شامدرې په ځنګل کې د اور لګېدو لامل نه دی معلوم خو د سیمې خلک وایي چې په ځنګل کې له اور لګېدو وړاندې په یاد دره کې وو کورونه هم سوځول شوي. د نورستان په یو شمیر سیمو کې د ځمکې ځنګل اوبو او څړځایونو پر سر د قومونو او کورنیو ترمنځ دښمنۍ شتون لري چې هر کال پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي او د یادو دښمنیو په اور کې د نخترو او زنغوزیو شنه ځنګلونه هم سوځي.
د کابل شهر د خوراکي موادو پلورونکي وایي د اوکراین د جګړې دوام په افغانستان کې د بایو په لوړېدو ډېر تاثیر کړی دی. افغانستان ته ډېره خوراکي مواد له منځنۍ آسیا واردوي خو اوس چې د اروپایي پیرودونکو مخه منځنۍ آسیا ته اوښتې افغان سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونه تاییدوي چې د ارتزاقي موادو او تیلو په بایو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د موضوع تفصیل.
پر اوکراین د روسیې د یرغل تداوم د افغانستان په څیر وارداتي هیواد باندې له حده زیات تاثیر اچولی. دا د کابل په بازارونو کې د سوداګرو او پلورونکو خبرې دي چې له اسوشیتد پریس خبري اژانس سره غږېدلي. دوی وایي د اوکراین جګړه د دې لامل شوه چې د منځنۍ آسیا په بازارونو باندې چې افغانستان ترې توکي واردوي ګڼه ګوڼه زیاته شي او له امله یې مواد قیمته شي. د باغ قاضی عمده پلورونکی سید جلیل وای
اوکراین کې چې جنگ شروع شو خلک اروپایي خرید له قزاقستان شروع کړ. هغه له قزاقستان کله خرید شروع کړ هغه جی کې له قیمتي راغله.
در محمد هم چې د خپل هټۍ مخته ولاړ دی وایي د موادو په بایو کې تر 800 افغانۍ توپیر راغلی.
800 افغانۍ تفاوت راغلی ده نو دا قیمتي د جهانی دا او ټول جنجال او مشکل چې دا فقط د اوکراین او د روس د جنگ چې خپل مابین کې دوی سره جنگ وکړو دغه مشکل موږ او تاسو ته میجات.
پر اوکراین د روسیې د یرغل دوام د دې لامل شوی چې په افغانستان کې د وړو خوراکي او کرنیزو توکو او تیلو بیې بې ساري لوړې شي او دا هیواد چې وارده مخه پکې خلک له لوږې سره مخ دي لا یو ژور بحران ته بوزي. اسوشیتد پریس خبری آژانس له یو اقتصادي کارپو وحید الله غازی خیل سره هم خبرې کړې او دا علت ترې پوښتئ چې د اوکراین جګړې څنګه د افغانستان په بازارونو اغیز کړی.
اکنامیکلی اټ افیکټډ افغانستان
له اقتصادي اړخه پر افغانستان ډیر اغیز ځکه کړی چې افغانستان غنم، تیل، غوړي او دا شیان له قزاقستان واردوي. جګړې ټوله سیمه په ځانګړې توګه افغانستان اغیزمن کړی. د طالبانو حکومت بیا نړیوالې ټولنې څخه ګیله لري چې د اوکراین په جګړې سره افغانان هیر کړي او بنسټیز مرستینه ورسره کوي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال عبدالسلام سادات په دې اړه وایي
افغانستان به یک فاجعه روبرو است.
افغانستان له یوې فاجعه سره مخ دی خو نړۍ یوازې په یوې بورې وړو او 50 کیلو غوړیو سره غواړي ځان بشر دوست معرفي کړي. حال دا چې دا زموږ د ملت د هیڅ درد لپاره نه دوا کیږي.
درد ملت دوا نیست.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې په افغانستان کې تیر څو میاشتې د اوبو لګولو لپاره تخمونو سری او اوبو ته لاسرسی محدود دی. د کار فرصتونه کم دي او خلکو په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره ډیر پورونه اخیستي. د ملګرو ملتونو د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ماشومانو د ژغورنې ادارې تیره اونۍ په جلا جلا راپورونو کې تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا 40 میلیونه وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. په دې ډله کې 10 میلیونه ماشومان دي.
و موردل چې په اوکرين کې جګړه په افغانستان کې د جنسونو په بایو باندې اغیز کړی دی. د اوکرين د جګړې په اړه هم راپور لرو. د اوکرين ولسمشر هیله څرګنده کړې چې لویدیز متحدان به د هیواد ته د اړتیا وړ وسلې برابر کړي. ولودیمیر زیلینسکی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې اوکرایني ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو هڅه کوي. جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی بیگانه وخت په خپل ویډیوي وینا کې ویل چې د پروانه اونۍ کې د اوکراین له متحدو هیوادونو څخه د اړتیا وړ وسلو د ترلاسه کولو زیری تسترګې په لاره دی. ښاغلی زیلینسکی نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې په دونباس سیمه کې وضعیت پیچلی دی. هغه زیاته کړه چې د سیویرو دونیتسک او لیسیچانسک په ګډون په ځینو سیمو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت روان دی. دا د لوهانسک سیمې وروستي دوه ښارونه دي چې لا هم د اوکراین تر ولکې لاندې دي. زیلینسکی وویل د دونباس حالات کړکېچن دي، خو ده د هغو خلکو مننه وکړه چې اوس هم هلته د روسیې د یرغل پر وړاندې مقاومت کوي. او زیاته کړه اوکراین هغه پړاو ته د رسیدو په حال کې دی چې هم د ټکنالوژۍ او هم د برید د ورتیاو په برخو کې له روسیې مخکې شي. د زیلینسکی له دې څرګندونو مخکې د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف پرون وویل اوکراین ته د کشتیو ضد هارپون توغندیو چې دنمارک یې ژمنه کړې وه او د امریکا لخوا د مرستو د هوانونو لومړۍ جوپې رسیدلې دي. د راپورونو له مخې روسي ځواکونو په وروستیو څو ورځو کې په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې یو لړ پرمختګونه کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې پر سیویرو دونیتسک ښار د ولکې لپاره د روسي ځواکونو د پرونی حملو پر وړاندې مقاومت روان دی. په بیان کې راغلي دي چې د روسیې توپچی ځواک د لیسیچانسک ښار پر ځینو برخو په دې هدف د توپونو ډزې کوي چې پرمختګ وکړي او اوکراینی ځواکونه کلابند کړي. اوکراینی پولیسو ویلي دي چې هلته د پاموړ اورانه شوی. د برتانیا دفاع وزارت د خپلو ورځنیو استخباراتي راپورونو په لړۍ کې پرون وویل چې که روسي ځواکونه د دې سیمو په نیولو بریالي شي، نو ښایي مسکو دې بریا ته د یوې مهمې لاسته راوړنې په سترګه وګوري او د روسي خلکو ته یې پر اوکراین د یرغل د توجیه په توګه وړاندې کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو. د آزادی رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځري څپه دولس شپږ نیوي اوري.
په فراه ولایت کې شمیر سوداګر د ابو نصر فراهی په سوداګریز بندر کې د خپل ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې نن په بي خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سوداګرو په کابل کې د خونې له چارواکو سره لیدلي. د خونې په خبره د فراه ولایت سوداګرو په دغه بندر کې د غیر قانوني وارداتو او صادراتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د ګمرکي او اداري برخو ناسم فعالیت بل هغه ستونزه ده چې باید ژر حل شي. د خبر پاڼې په حواله د خونی چارواکو ورغلو سوداګرو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. په فراه کې د ابو نصر فراهی سوداګریز بندر چې د افغانستان یو برخه له ایران سره نښلوي، په دغه بندر کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي. په اروزګان ولایت کې د چرګانو ساتلو فارمونه وده کړي. د طالبانو د کرنې مالداري او بولګولو وزارت هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د چرګانو ساتنې ډیر شمیر فارمونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت بیان مستعین عمری ازادي رادیو ته ویلي چې دا فارمونه د کرنې مالداري او بولګولو وزارت او خصوصي سکتور په ګډه همکاري جوړ شوي دي. ښاغلی عمری وایي دوی پلان لري چې فارم لرونکو ته روزنیز پروګرامونه جوړ او د چرګانو ساتنې په برخه کې پر دوی یو شمیر توکي او وسایل هم وویشي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغاني پنځه پنځوس پوله، یو ایرو څلور نوي افغاني دوه نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل نهه افغاني دوه پنځوس پوله، یو سعودي ریال درویش افغاني یو دېرش پوله، زر ایراني تومان درې افغاني څلور دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زر شپږ څلوېښت افغاني او زر پاکستاني کالدار څلور سوه پنځه څلوېښت افغاني.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خې چاري د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. په سویلی ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوه، خو کاروانګری سکل حاصلات خوخ نه دي. ولی په دې اړه ورسته ریپورت لرو. ستاسو څو پیغامونه هم راخلو، خو لمړی راځي د تر شو چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه تبصری لري اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې په افغانستان کې د بشري اړتیاو او د خلکو د لوشي په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم په افغانستان کې 23 میلیونه او 400 زره خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د حقوق په منځ کې 10 میلیونه او ولکه د خوراکي موادو شدیده اړتیا لري. ریلیف ویب وایي چې د پرلپسې بشري مرستو له کبله د هغو کسانو چې د خوراکي موادو امنیت په شدید ډول له خطر سره مخامخ دی د لا زیاتېدا مخه نیول شوې ده. له بلې خوا واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې افغانان د لوږې له بحران سره مخامخ دي او یو شمېر واسسې چمتو دي چې مرسته ورسره وکړي لیکي، پر اوکراین د روسیې یرغل په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې خورا لوړې او د هغو افغانانو لپاره چې سختې مرستې ته اړتیا لري د مرستو راټولولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. واشنگټن اگزامینر زیاتوي د خوراکي موادو د امنیت د یوې ادارې IPC له لوري په وروستیو کې اټکل شوی چې په راتلونکو میاشتو کې به وضعیت د پیسو یا مرستو د کمیدو له امله نور هم خراب شي. دا اداره اټکل کوي چې د جون او نومبر د میاشتو ترمنځ به هغو افغانانو ته چې په درو وختونو کې دوه وخته خواړه د بشري مرستو په توګه ورکول کیږي مرستې له 8 تر 10% پورې کم شي. د ورځپاڼې په افغانستان کې د خوراکي موادو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د ارقامو یادونه کړې او ویلي دي چې شدید خوارځواکۍ پر میندو او ماشومانو له جسمي او ذهني پلوه ډېر منفي اغېز کړی دی. د ماشومانو په اړه بزنس میرر ورځپاڼې پر خپل ویب پاڼه د ملګرو ملتونو پر اساس لیکلي شایي سږ کال په افغانستان کې 1,000,001 تر 5 کلونو کشر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ شي. خبرونه وایي چې اوس تر بل هر وخت روغتونونو ته هغه ماشومان ډیر راوړل کیږي چې وزن یې له لاسه ورکړی او په شدیده خوارځواکۍ اخته وي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په جنوبی ولایتونو کې د غنمو لو شروع شوه خو کروندګر له حاصلاتو خوښ نه دي. د کندهار د کرنې ادارې سکل په دغه ولایت کې پر 15,000 هکتار مځکه غنم کرل شوی چې د تیر کال پرتله د غنمو کښتونو کې زیاتوالی ښیي، خو کروندګر وایي کښتونه زیات د اوبو د کمښت او ناروغیو سره مخ و چې لامل یې حاصلات کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د محل د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې شوې. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
درویش کلن عبدالله د کندهار د دامان ولسوالۍ د عینو کاریز د سیمې اوسیدونکی دی. عبدالله چې اوس د غنمو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دی وایي کرل سوي ټول غنم یې د تیلو او سولري برېښنا په مټ اوبه کړي دي. نوموړی وایي د تیر کال په پرتلا په دامان ولسوالۍ کې د غنمو تر ټولو زیات کښتونه سوي.
نو ساش کال څه سره کمزوري دي مرزونه وکړه په دا خاطر سیاره د تیر کال به کم یو څه کله چې دا دی چې مرزونه د جړې مرض یې وکړي نورې دا د دوا په خاطر سره چې میاشته دوا یې پرو پاشه مرض یې نه ورکه. اوبه یې هم بس پر زیات وخت باندې سمې وې چې وخت یې دا سلو اوبه یې پر کمې سوې. پروش کال مانا د ځمکې وې چې پروش کال نه وې کرسوي ساش کال ډېرې کرسوي. ساش کال نه خپل پروش کال مې یوه برمه وه ساش کال مې درې برمې نوي آباد کړي دي یوه مې دا زړه برمه وه.
په عین وخت کې د غنمو دوه نور کروندګر اسماعیل او نعمت الله وایي سږ کال کندهار کې کرل سوي غنم زیات دي، خو په فصلونو کې د ناروغیو وچکالۍ او د حکومت له لورې د مرستو د نشت له امله حاصلات کم دي. د غنمو کروندګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د حلالو کښتونو له کروندګرو سره مرسته وکړي.
د ساش کال در اویا مانه تخم پاشلې دي سر په خلاص په دا اویا مانه کې نو موږ وجه د غنم سی وای مرض یې نه وکړي او خا به خا دا شل خورواره پنځه ویشت خورواره غنم کوله، مګر اوس یې ډېر وکړي ډېر وکړي دوه خورواره به وکړي اده امبرو د نه را جوړوي چې قرضدار یې کوژړه یې وکړي سر د خلاصو سبادنه یې وکړو د سر خلاصو د اوبو د خواسه خوش
چې حکومت ته فاده موسسه د خو همکاري بیا مشته پیدا کوي موږ یو څه اصلاحات پروسسو کامباری کغه نمی دغه لوی کومک دی نور کده دواوی راي کې د مرزو د پاره یا د وشو د پاره او کده وبو سیستم راته برابر کې هغه خو بیا بيخي غټ خبره ده غټ کومک دی
د کندهار د کرنی او مالداری اداره هم د وچکالی د ستونزې له امله د غنمو د زیان خبره مني خو وایي چې سږکال کندهار کې پر وش په تزره او څلور سوه هکتاره ځمکه غنم کرل سوي دي چې دوی د کروندګرو د زیان د مخنیوي لپاره د راتلونکي کال لپاره د مرستو د ویش چمتووالی نیولی. فضل الله د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر
که موږ وګورو موږ د ولسوالۍ د مسلینو پر اساس چې مثلا په ټول کندهار کې د ټول ولسوالۍ په ساته اووه شپېته زره څلور سوه مجموعي غنم کرل سوي چې د هغه د جملې څخه یوولس زره هکتاره بیا للمي کرل سوي.
د کندهار په دامان ډن جړی پنجوایي شاولي کوټ ارغستان او نیش ولسوالیو کې هر کال د نورو کښتونو تر څنګ د غنمو زیات فصلونه کرل کیږي چې له همدې ولسوالیو ترلاسه شوي حاصلات له پروسس وروسته بیرته په یادو سیمو او کندهار ولایت کې مصرفیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې د غنمو بیې لوړې سوي. اوکراین چې د غنمو د غلې دانې په برخه کې د نړۍ په کچه یو لوی صادرونکی هیواد دی د روسیې د برید له امله د غلو دانو صادرات درېدلي دي. دغه راز هند چې د غنمو لوی کندو بلل کیږي تېره اونۍ نړۍ ته د غنمو د غلو دانو صادرات ودرول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه اووه
نولس اشاریه اته
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اورېدلی سئ.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. موږ مننه کوو چې زموږ اورېدونکو موږ ته ګڼ پیغامونه راستئ. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
السلام علیکم، زه افغان قهرمان د هلمند څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د هلمند د لوړ پوړو چارواکو او داسې بیا تر کابل پورې د ټولو د اسلامي امارت د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې په ټول هیواد کې د سړکونو هغه ویجاړ ځایونه بیا ورغوي. زموږ د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ ډامبر چې ډېر معیاري جوړو خو په تېرو جنګو کې مینو خراب کړی دی، نو کډي کډي دی. د شپې د خوا چې کله مریضان سړی ښار ته بیایي نو هغه که موټر سایکل وي که موټر وي نو دغه د مینو په کډۍ که مشلې بیا ټکر کوي نو هم دوی خوښ سي هم یې موټرسایکل خراب سي یا موټر خراب سي نو د مرګ لامل یې هم وګرځي. اوس د ناوي ولسوالۍ دغه د ډامبر غاره چې اوس وګورې د ډامبر غاړه یې مکمله قبرونه دي. پر هر ګولایي باندې یا د هر مین د کډې سره بس یو یو د کوچني کوچني قبرونه دي، نو دونه ډېر ټکرونه کیږي. نو د اسلامي امر د مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې دغه سړکان بیا ورغوي.
سلامونه هند نیک هچارې، زه ازادۍ کارکوونکو ته ټول سلامونه. چې د چارهې کمبر ماجرو ته جواب ورکړی د امارات اسلامي چې تر لوی اختر به بارېږي، آیا موږ دا خواهش کوو چې د مشرانو څخه او د امیرانو څخه چې موږ ځای زموږ زمینه برابره کړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه.